د سهار لس بجې شوې ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو په وی بلې پښتو خبرونه کې مزنور یاس نوري هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان حکومت وای د ناروې مرکز اوسلو ته استازي په دې نیت نه دي تللي چې لای طالبانو سره به خبرې کوي. دغه راز د افغانستان حکومت نوی حکومت د فساد په وړاندې آیا اغیزمنه مبارزه کړې ده؟ په دې اړه مو د اداري فساد په وړاندې مبارزې د ارزونې او څېړنې د ګډې کمیټې له سرپرست سره د حقیقت په پروګرام کې خبرې کړې چې د انصاف په لټه کې د اونیس پروګرام تر څنګ د خبرونې په دوهمه نیمایي کې درته خبرو. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. مخکې له دې چې د خبرونې بشپړه معرفي وکړم، صفي الله ستانکزي ته وار ورکوم چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کی.
سلام د خبرونو سره ټکی. نن د خبرګولې ته وشتمه د روژې مبارکي لمړۍ ورځ ده. ولسمشر د دې ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي د لمړنۍ موادو د بیو د لوړېدو مخنیوي ضروری دی. د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې نن سهار په یو ټرافیکي پیښه کې شپږ کسان وژل شوي او شل تنه نور ټپیان دي. او د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر اشتن کارتر وایي د داعش په وړاندې د عراقي ځواکونو د روزنې بهیر ورو شوی دی. سرکې د افغانستان خبرونه. نن د خبرګولیا تویشتمه د روژې مبارکي میاشتې لومړۍ ورځ ده. د روژې په مناسبت ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل پیغام کې ویلي دي چې د لومړنیو موادو د بیو د لوړېدو مخنیوي ضروری دی. ولسمشر ویل هغه کسان چې خوراکي مواد ذخیره کوي او بیا یې د نرخ د زیاتېدو په وخت بازار ته عرضه کوي، له هغوی سره به جدي قانوني چلند وشي.
لازمه ده چې د ضروري توکو د بیو د جګېدو مخه ونیول شي. د مسئول ادارو وظیفه ده چې کارکونکي تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې راولي.
ولسمشر همدرز امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې د روژې د مبارکې میاشتې په ترڅ کې د امنیت د ټینګېدو لپاره لازمي هڅې وکړي. ښاغلی غنی له ټولو افغانانو هم غوښتي چې له خپلو امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي. د روسیې ولسمشر تور پورې کړ چې په افغانستان کې د نړیوال ځواکونه د مخدر موادو پر ضد عملا همکاري نه کوي. ولادیمیر پوتین د چهارشنبې په ورځ د روسیې دولتي شورا ته په مسکو کې ویل چې زموږ همکاران په افغانستان کې حضور لري، د مخدر موادو په برخه کې دې ته چمتو نه دي او نه غواړي چې مشترک کار وکړي. د روسیې ولسمشر بیا ویل چې له افغانستان روسیې ته هیروین قاچاقېږي. ځینو راپورونو له مخې په روسیه کې د مخدر موادو د قربانیانو شمیر هر کال تر 30,000 اوړي. د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې نن سهار په یو ټرافیکي پیښه کې شپږ کسان وژل شوي دي. د زابل د شاجوی ولسوالۍ امنیه قومندان محمد الله رسنۍ ته ویلي چې دا پیښه د یو بس موټر او د تیلو د یو ټانکر د ټکر لامل شوې او شل کسان پکې ژوبل شوي هم دي. محمد الله ویل په وژل شوي او ټپیانو کې ښځې او ماشومان شامل دي او پیښه د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ له امله شوې ده. د هرات ولایت امنیتي چارواکي وی یو شمیر هغه پخوانی بندیان چې له زندانونو خوشی شوي اوس بیرته طالبانو لیکو سره یو ځای شوي او د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې جنگي. د خبره لوړپوړو امنیتي چارواکو پرون د هرات لپاره د شپږ میاشتنی امنیتي پلان د تشریح په اړه یو خبري غونډه کې وکړه. د هرات امنیه قومندان جنرال عبدالمجید روزي په دې اړه وویل
یک تعداد کسایی که از زندانهای پلی چرخی یا زندان بگرام
یش مرد کسان چه ده چرخی پلا ده بگرام و نورو زندانون و حتی ده هرات لزندان خوشی شوی برتی ده جگلی ده گرتم خکلی و اوس عملان پا جگلو که برخلا دیم. د هرات ولایت امنیتي چارواکي د دې ولایت لپاره په داسې حال کې دی او امنیتي پلان خبر ورکوي چې په درستیو کې په دې ولایت کې د ناامنۍ پیښې په تیره بیا د خلکو د تښتونې پیښې ډېرې شوې دي. دا د افغانستان مربوط مهم خبرونه تر لنډې دمې وروسته د سیمې او نړۍ خبرونه مه هېروئ. بیا هم خرغلی د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وی د داعش په وړاندې د عراقي ځواکونو د روزنې بهیر ورو شوی دی. اشتن کارتر د کانګرس غړیو ته تیر ورځ په واشنگتن کې ویل چې د روزنې د بهیر د ورو کېدو علت دا دی چې د عراقي ځواکونو جلب او جذب ورو شوی دی.
Of the 24,000 Iraqi security forces we had originally envisioned
they way the hago salir wishtara iraqi amniyati zokuno la dali tskhachi mug darawan kal termani pore patsaloro markazuno ki da hago darozani program darlut yawazi mo da wuzaro tanu da istikhdam la para manabi mundali aw hamdaraz la terrorism sara da mubarizi da barkhila para mo 2000 tana paida kridi da mutahida la tuno da fa wazir ziyata kra iraqi zokuno ta da tajhizat aw bahir ham sust chawida aw amrikai zokuno hatse kawi chi iraqi pawjano ta da tank zed wasli aw da sarak da gaadi da bamuno da لمن ورلو وسایل ژر تر ژر وسپاري. د امریکا استازیو جرګې پرون د قانون هغه مسوده رد کړه چې له مخې د امریکا ولسمشر براک اوباما دې ته اړ ایسته چې له عراق ټول امریکایي ځواکونه سمدستي په یوه میاشت کې وباسي. د دې جرګې نږدې یو پر درېیمه برخه غړیو دغه مسوده رد کړه. د دې قانوني مسودې له مخې اوباما مکلف و چې له عراق ټول شاوخوا 3,500 عسکر په یو میاشت کې وباسي او که ادارې دا پریکړه وکړي چې دا کار له امنیتي پلوه په یو میاشت کې خوندي نه دی، نو دغه پلان دې د روان میلادي کال تر پای عملي کړي. د ولسمشر خپل ډیموکرات ګوند سخت دغه اقدام ملاتړ وکړ. د استازو جرګې 116 ډیموکراتو غړیو له 19 جمهوري غوښتونکو سره دغه قانون ته مثبت رایه ورکړي. د دغه قانوني مسودې ملاتړي هیله منل چې دغه اقدام به په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې له ځواکونو څخه د کار اخیستو لپاره د رسمي اجازې په اړه پراخ بحثونه راپورته کړي. اوباما پر دې ډلې د اګست له میاشتې راهیسې هوایي بمباري پیل کړي، خو وکیلانو تر اوسه پر دغې اجازې نه بحث او نه یې هم رایګیري کړې ده. د یمن په مرکز سنا کې تیر ورځ لږ تر لږه 4 بمی چاودنې وشوې چې پکې لسګونه کسان وژل شوي دي. په یمن کې داعش ډلې په یو بیان کې چې د انټرنیټ له لارې خپور کړی دی، د دې بریدونو مسؤلیت منلی دی. د چاودنې په داسې وخت کې شوي چې د سعودي عربستان په مشرۍ تلفظ وکړو د یمن دننه د حوثي وسلوالو پر ضد نور هوایي بریدونه کړي، او په سویس کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د دوهمې ورځې په مخه د سولې خبرې روانې دي. د سویس په غونډه کې ملګري ملتونه هڅه کوي چې پروژه کې په یمن کې اور بند وشي، خو د یمن د بهرنیو چارو وزیر ریاض یاسین عبدالله رویټرز اژانس ته وویل چې تر اوسه په دې خبرو کې پرمختګ نه دی شوی. یو امنیتي مسول چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي وویل 4 موټر بم چاودنو د انصار السیاسي دفتر د حشر جماعت په جرف سیمه کې، د کیپسی جماعت په زیرا سیمه کې، او د قبه خضرا جماعت په نخه کړ چې په لسګونو کسان یې وژل او ټپیان کړل. روغتیایي کارکوونکو او عیني شاهدانو ویلي چې د چاودنو لږ تر لږه 1.5 تنه وژلي دي. او د ناتو یو لوړ پوړی قماندان فلیپ پرلوف وای د روسیې هغه پلان چې غواړي نوې لری واټن وشتن کې توغندي چې اټومي سروکي لګد ویل شي او پیری دا د اټومي ځواک لرونکو مسول هیواته لپاره مناسب نه ده. د اروپا لپاره د ناتو د امریکای جنرال ویل مسول اټومي قدرت لرونکو هیوادونه دا ډول چلند نه کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د تیرې سیشن به پرز ویل چې هیواد به پروان کال کې د اټومي وسلو لپاره لڅلويختو زیات نوي بالستیک یا لری واټن وشتن کې توغندي راونی سي. دا د افغانستان سیمه اونړې مهم خبرونه لملتیا مو مننه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل ک غوړې به هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته. پته مو هم د ازادي رادیو ټکی اورګ. د افغانستان حکومت وای د ناروی مرکز اوسلو ته استازي په دې نیت نه لیدل چې له طالبانو سره به خبرې کوي.
هدف اشتراک نماینده های حکومت افغانستان در نشست سالانه اوسلو مذاکره با طالبان نبوده و اراده هم نداره.
د اصول د احتمالي خبرو لپاره له دوه سره د اوربند مسله هم تړلې. خو طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو وزیر وکیل احمد متوکل وای د جګړې کې لوی تر اوسه د اوربند لټنګېدو ډیر لري دي.
د یو غاړه هم د دې سره په کومي کې چې د کومور باندې وسی مسلمان بایشي ور باندې موخته وګړي یا د هم چنګ باندې سي.
د افغانستان د فوائد امیر وزیر وای د اورګاډي د پټې د جوړېدو مطالعه او څېړنې ته لومړیتوب ورکوي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت بیا وایي هڅه کوي چې د تقاعد په سیستم کې اساسي اصلاحات رامنځته کړي. پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. د فساد پر وړاندې د نوي حکومت اقدامات څومره اغیزمن دي؟ دا مسله مو د اداري فساد پر وړاندې مبارزې د ارزونې او څېړنې د ګډې کمیټې له سرپرست سره د حقیقت څخه په پروګرام کې څېړلې ده.
کم از کم یو شی چې دوی کړی دی سیاسي اراده رامنځته کول وو.
د انصاف پلټ کې بلونیس پروګرام هم د خبرونې په ورستۍ برخه کې درته خبرو را سره وځي. د ناروی په پلازمینه اوسلو کې د سولې د نړیوال کانفرنس په اړه یو موضوع چې په ورسته کې ډیر راپورته کیږي پر سنیو کې هغه دا چې آیا په دې غونډه کې به د افغانستان د حکومت استازي او د طالبانو پلاوی خبري وکړي او کنه. دا هغه موضوع ده چې په ورسته کې ازادي رادیو هم ډیر څېړلې. خو د افغانستان حکومت پرونو ویل چې د ناروی مرکز اوسلو ته استازي په دې نیت نه لیدل چې له طالبانو سره به خبري کوي. بلورته لکه څنګه چې مخکې وویل د ناروې رسنوی ویلي چې د اوسلو په غونډه کې طالبانو استازو هم ګډون کړی دی. په دې اړه د ولسمشر د مرستیال ویان څرګندونې د احمد شیبر په راپورټ کې
د افغانستان حکومت وایي چې د طالبانو له استازو سره یې په اوسلو کې د سولې خبرې نه دي کړې. د ولسمشر مرستیال بیان سید ظفر هاشمي وویل د دوی د ترلاسه کړو معلوماتو له مخې طالبانو هم اوسلو ته استازي استولي دي، خو افغان پلاوی له خوی سره نه دي کتلي.
هدف اشتراک نماینده های حکومت افغانستان در
د افغانستان د حکومت د استازو د ګډون هدف د اوسلو په کلنې غونډه کې دا نه و چې له طالبانو سره خبري وکړي. د دې غونډې هدف د سولې په باره کې خبري، د سولې د بهیر په اړه خبري او د شخړو د حل لارې لټول دي. او افغان پلاوی په دې ناسته کې د دې لپاره برخه نه ده اخیستې چې له طالبانو سره به خبرې کوي او دا اراده هم نه لري. د ولسمشر مرستیال ویان دا خبره په داسې وخت کې ازادي راډیو ته وکړه چې په ناروې کې یو شمېر رسنیو د راپورونو له مخې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د طیب آغا او هاشمي په نوم د طالبانو د دوو کسانو نمونه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزي ته ورکړي دي څو خبرې ورسره وکړي. بلورته داسې راپورونه خپره شوي دي چې د اوسلو په غونډه کې د طالبانو څو کسانو عباس تنگزي، قاری دین محمد حنیف، شیر محمد او جوش میر نورو کسانو ګډون کړی دی. په اوسلو کې د سولې د فعالانو کلنۍ غونډه د روانې اونۍ د سیشنبې پر ورځ پرانستل شوه او د افغانستان د دولت په استازیتوب په دې غونډه کې د اجرایي رئیس تو هم مرستیال حاجي محمد محقق، انوار الحق اهدي، حسن بانو غزنفر، یونس قانوني، حکمت خلیل کرزي او جوش میر نورو برخه اخیستې ده.
و مورید الچاده افغانستان حکومت وای د ناروې په پلازمینه اوسلو کې استازي نیت نه لري چې له طالبانو سره خبري وکړي. لبل خو د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت د معمول په څیر افغان ولسمشر یو ځل بیا پر وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې له جګړو لاس واخلي او د سولې لار خپل کړي، کنه د امنیتي ځواکونو له سخت عکس العمل سره به مخامخ شي.
از خشم سربازان و افسران فداکار ما راه فرار نخواهند داشت.
ولسمشر اشرف غنی دا څرګندونه تیر ورځ د روژې مبارک میاشتې په مناسبت پیغام کې کړی دی. له بلې خوا یو شمېر څېړونکي وایي چې له دې پرته بله لار نشته چې د افغانستان د جګړه پای ته ورسیږي، باید د سولې خبرو ته وسلوال طالبان غاړه کېږدي. دا خبره په افغانستان کې د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو وزیر مولوي وکیل احمد متوکل هم ازادي راډیو ته وکړه. متوکل په دې باور دی چې دواړه خواوې باید د وخت له ضایع کولو لاس واخلي او د وضعیت حساسیت په پام سره د سولې رسمي خبرې پیل کړي. له ښاغلي متوکل سره زما همکارې فرشته جلالزی مرکه کړي او په سر کې د اوسلو د غونډې په اړه د هغه نظر غوښتی دی.
غیر رسمی خبر رسمی خبر شي دی او که مستقیمی نکی نو غیر مستقیمی رسمی خبری هم یه منځنۍ لاره ده چې تر سره شنو دغه به د خلکو امیدونه زیات او امید وشي. دا یوازې د سکوت حالت ماتولی شي یو مقدماتي مرسته کولی شي، مګر هغه سې امید چې سړی د خبرو په توګه ورته وایي او نه یوازې رسمي خبرې دي. هغه هم که چېرې مخامخ رسمي خبرې نه شي دا نه حالت بیا هم غیر مستقیم خو رسمي خبرې به شوي.
ولی ته آی طالبان سول غواړي کینه غواړي
په دې شک وسته چې د هر جنگ وروسته سول راځي او سول د افغانانو په مجموع کې لغت ارمان او هیله ده. ولی تر اوسه پورې کوم خبرې نه دي شروع شوي او کوم توافق نه دی شوی چې کوم اوربان وسی. نو د یوې غاړې سم د دې ته وقومي کېږي چې یادې کوم اوربان وسی مسلم بایشي اوربان موقتي اوربان یادې هم چاو بند سي. د پدېشت ته کوم اوربان دې سره کوم اشرف نه شي.
او په نور دنیا کې چې کله د سولې خبري خلک کوي اول اوربان ورته کوي، نو آی تاسو په افغانستان کې د سولې د خبرو د رسمي پایل د پاره د کوم اوربان امکانات ګوري؟
فکر نه کوم چې مخکې له دې چې توافقات او خبرې اترې شروع شي او اداره په توګه اوربان د سولې حالت لپاره خود توان دواړه خواوې خپل د طرف عملیات ته دفاع نور وی یو هوایي چې موږ مخدسه جګړه ده بلخ موږ د وطن دفاع ده تر څو چې خبري شروع نشي او څه اشراف ونه شي ډېر امیدواري نشته چې دا شي اورګان دی یو کوم وختي یو کوم مایشي یا د تفسیر
د سولې د لپاره خبري د کرزي صاحب حکومت کې لا شروع شوی وي تر اوسه پوری ولی رسمي شروع کېدای نشي. ستاسو په نظر ولی دا مقدماتي دي همیشه ولی دا همیشه غیر رسمي دي؟
اتل سول اراده واړي تر اوسه پر خوځبه تر نظر باندې تر ډېر حد پورې چې واکمن جهلتو د افغانستان دولت او بلغړ هم دا یو عملی اراده پېنه ستاسو کولای دا تر اوسه پورې دا کټر دفتر هغه هم د سولې دفتر په نوم باندې دی واړي چې کله کې کې دې یو سیاسي دفتر پاله د افغانستان د ټولنې خلک یې نه غواړي په اړه پاتې نو مشرات ته تر څو چې اراده نه وي تر څو چې اشراف نه وي افغاني محوریت نه وي او اکثره زیاتره په امثال کې کومو ژوندونو باندې تمرکز کوي چې د فلان کې واد درک شول راوړي دا نه ممکن دی چې افغانان تر څو خپل ځان خپله نه شي بل څو څو تر راوړي دا مشکل کار به مطلب نشي.
آیا دا درک نسته چې دوی په دغه خبره باندې پوسی او که دوی نه غواړي ستاسو په نظر مشکل په کوم ځای کې ده؟
زبر هر غاړه چې د خپل موقعیت مقابل کې حتی موقعیت د اوزاد ختم تعریف ونه لري سم درک ونه لري دا اشتباه وي دي په توګه د افغانستان دولت چې تر تصور باندې چې ټول مسایل د پاکستان په اړه چې د پاکستان سره سره جوړ شي خو د افغاني قضیې حل کیږي دا حقیقت دی نه دی دا څه چې همسایه او دوندې ودونه نقش لري موضوع کې مګر اساساً د قضیه او مسله افغانۍ نه ته افغاني اراده نه وي نو د دوه امسایدان ته توقع دا د وخت ځای کول دي.
نو تاسو په نظر د افغانستان حکومت وخت ځای کوي؟
ما په نظر دا وخت د لاس ورکی څون چې ژر کې درته ځکه د بهرنی قوتونو جنګیاري قوتونو د کمیدو دي یا قوتو دي د کمالي ستونزې او اقتصادي ستونزې هم ستا حکومت هم ملت نو هر څون چې ژر ثبات راځي او سړی غیر بچولي خواته ځي او معلوم تکلیل ورته ځي نو څه دې خبر ده چې په ټول ژوند باندې او ټول ملي ثبات باندې مثبت تاثیر ورکړي.
د افغانستان ولسمشر اوس د سولې لپاره خبرو ته اولویت ورکړي. تاسو کله ولسمشر سره خبرې کولای مثلا سپارښتنه مرته کولای چې دې دغه مسایل په نظر کې ونیسي هغه درې ټکي اومده به څو
صادقانه با اراده هدفمند مذاکرات شروع شي او د دوه ټکي دا چې دوه مذاکراتو هغه پریکړه په فیصله په صادقانه توګه اجرا شي یا د افغان مذهبي ګروپ یا د نړیوال وزارت په سوري کې درې چې هغه بلابل دي هغه دا چې د افغانستان دولت باید زیاتر په بهرني مرستو بندونو لومړې څکا ونکړي چې حتی د خپل هېواد په کور دننه جنګ او جګړې او بې نظمۍ په بدل باندې حکومت ترجیح ورکړي.
او متوکل صاحب د افغانستان حکومت وایي چې موږ سوله په خپل رقم غواړو ځکه چې موږ یو مشروع حکومت یو ولې طالبان باید د افغانستان د حکومت شرایط ومني؟
مرحله هر مبارزه او هر جنگ دوه کړه ولې یو په اړه دا چې دا تغییر راځي بل په اړه چې تغییر وساتل شي دا دوه پړاو چې د دوام دي ثبات دي ساتنه ده دا هغه لپاره دا اړینه ده چې تفاهم وشي یوازې ټول کارونه په زور نه کیږي.
د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو له وزیر مولوی وکیل احمد متوکل سره د سولې روانو هڅو په اړه مرکه وه. ښاغلی متوکل وایي چې د سولې لپاره تر اوسه پورې یوه کلکه اراده نه ده رامنځته شوې او دواړه لوري د ده په وینا وخت ضایع کوي. دی وایي اول ډیره کلکه اراده پکار ده او هدفمند هلې ځلې او دوهمه دا چې هغه فیصلې چې د سولې په برخه کې کیږي که هغه ابتدایي دي که هر څه دي باید صادقانه عملي شي او له بله دی وایي چې د افغانستان حکومت باید دومره ډیر هم په بهرنیو مرستو اتکا ونه کړي. تاسو څه فکر کوئ په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په اړه نظر لرئ؟ کوئ سي له موږ سره شریک کړئ. د ازادي راډیو له لارې موږ هم درته خبرو د افغان بي سي ماته سو اتل شمیر لاره کول سي چې مخته پیغامونه راوستوي.
جنگ دولک
سوله او ملي یواله د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي رادیو او ریډ سهار لس بجی او نولس دقیقې دی. اوس به بیا هم د افغانستان په اړه نړیوال ورسپانو ته کتنه وکړو. جان قاهل کوزی ته بغوک شو.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په وروستۍ غونډه کې اسلامي دولت په افغانستان کې د پراختیا لارې لټوي تر سنډګ لاندې او تحلیلي مضمون خبر کړی او په برخه کې راغلی. د امریکا دفاع وزارت د سې شنبې په ورځ وویل چې د اسلامي دولت ډله ممکن په افغانستان کې د پراخېدو لارو مندلو ته دوام ورکړي او دې کار د رقیبو ډلو ترمنځ چې هر یوه د نفوذ پراخولو په لټه کې ده مرګونی صحنې رامنځته کړي دي. ورسپانه لیکی د امریکا پوځي چارواکي دا هم وای د اسلامي دولت ډلې چې په عراق او سوریه کې زیاتې سیمې لاندې کړي په خپل بالقوه ظهور سره د افغان چارواکو او پوځي مشرانو زیات پام وراړولی دی. خو امریکایي ځواکونه وایي تر اوسه داسې کوم شواهد نشته چې وښیي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې لیکو ته ستر شمېر افغانان جذب شوي. دوی ممکن هڅه وکړي چې د خبري رسنیو پام ځان ته واړوي او زیاتې منابع ترلاسه کړي. واشنگتن پوسټ ورسپانه زیاتوي د امریکا دفاع وزارت په راپور کې ویلي د اسلامي دولت حضور او نفوذ په افغانستان کې په ابتدایي مرحله کې دی. وزارت وایي د ازبکستان اسلامي غورزنګ په ډاګه د اسلامي دولت ډلې څخه ملاتړ اعلان کړی او د نړیوال جهاد مشرتابه بولي. خو د افغانستان طالبانو اعلان کړی چې دوی به داعش ته په افغانستان کې د پخې کېښودو اجازه ورنکړي. طالبانو دغه راز اسلامي دولت ډلې ته خبرداری ورکړی چې له افغانستان څخه د ځان لرې وساتي. ورسپانه لیکي د امریکا د دفاع وزارت راپور په هغه ورځ خپور شو چې طالبانو د اسلامي دولت ډلې مشر ابوبکر البغدادي ته په یو لیک کې خبرداری ورکړ که چیرې د دې ډلې وسلوال غواړي په افغانستان کې وجنګیږي د طالبانو تر مشرتابه لاندې باید فعالیت وکړي. ډیلی بیست مجلې ایران او افغان طالبانو د اسلامي دولت ډلې پر ضد لاس یو کړی تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی او لیکي په فرا ولایت کې د طالبانو یو پخوانی قومندان ملا خان محمد نورزی چې د اسلامي دولت ډلې ته اوخته مجلې ته ویلي طالبانو د دوی په یو کمپ حمله وکړه او ابوبکر البغدادي ته وفادار بیګنا کسان یې ووژل. د ویلي د طالبانو او داعش ترمنځ تفاهم شوی و چې یو په بل به حمله نه کوي خو طالبانو له دې تړون نه سرغړونه وکړه او حمله یې وکړه. نورزی ډیلی بیست مجلې سره ټلیفوني مرکه کې ویلي مسلمانان کړې وعدې نه ماتوي، طالبان نه مسلمانان او نه هم مجاهدین دي، زموږ جهاد به د دوی پر ضد د تل لپاره روان وي. نورزی دغه راز ویلي طالبان د اسلام له نامه نه ناوړه ګټه اخلي، دوی له ایران او امریکا نه پیسې اخلي. د ملا نورزی په وینا ایران د داعش په وسلوالو باندې حملو کې مهمه ونډه لري. دی وایي د داعش د وسلوالو پر کمپ د حملې پر مهال دی په کمپ کې نه و خو حمله ایرانیانو تنظیم کړې وه او څو تنو ایرانی فلم اخیستونکو د وژل شوو داعش جنګیالیو ویډیو او تصویرونه اخیستل. ډیلی بیست زیاتوي اته دېرش کلن ملا خان محمد نورزی وایي ایران زموږ لومړی درجه دښمن دی او که ابوبکر البغدادي ورته امر وکړي له افغانستان نه به ایران ته واوړي. نورزی وایي د ملا عمر لپاره شل کاله جګړه وکړه او په خپل دې عمل ډیر پښیمانه دی او دا ځکه چې ملا عمر د پاکستان د ګټو لپاره جنګیږي نه د اسلام لپاره.
ازادي راډیو اوري د افغانستان دفاع ادامه وزیر وایي د اوسپنې پټلۍ او تخنیکي مطالعه او د هغې جوړولو په کاري لومړیتوب کې ځای لري. انجینر محمود امبلیغ پرون د خپلو راتلونکو سل ورځنیو کاري پروګرامونو د تشریح په مهال وویل چې د اوسپنې پټلۍ د جنوبي آسیا او منځنۍ آسیا د نښلولو له پلوه ډیر اهمیت لري. صفي الله ستانکزی پرې رپورټ لري.
د افغانستان د فوایدامي وزیر د وسپنې پټلۍ او تخنیکی مطالعه پر راتلونکو سل ورځو کې خپل مهمو کاري لومړیتوبونه څخه بولی. انجینر محمود بلیغ د چهارشنبه پر ورځ د خپل سل ورځو کاري پلان د بیان پر مهال ویل چې په دې موده کې به هڅه کوي چې د افغانستان د وسپنې پټلۍ ټولې تخنیکی مطالعه بشپړې کړي. خغلی بلیغ ویل چې د وسپنې پټلۍ د منځنۍ او جنوبي آسیا د نښلولو په خاطر ډېر ارزښت برخمنه ده. د دې لپاره چې موږ کولای شو د افغانستان د جنوبي او منځنۍ آسیا ترمنځ د یوې ترانزیت تلاری په توګه وکړو، د وسپنې پټلۍ بل افغان حکومت سره اوګه ورکړي. د وسپنې پټلۍ په اړه چې موږ د راتلونکو سل ورځو لپاره پلان لرو، هغه دا دی چې د شاوخوا 200 کیلومتر وسپنې پټلۍ اقتصادي او تخنیکی مطالبه په ټول هیواد کې پای ته ورسیږي. اوس وخت د افغانستان په خوره کې له حیرتان بندر تر مزار شریف ښار پورې د 15 کیلومتر په اوږدوالي د وسپنې پټلۍ فعال ده چې د آسیایي بانک د 120 میلیون ډالر په مرسته جوړه شوې. د فوایدامي وزیر محمود بلیغ وایي تمه ده د ایراني چارواکو لژمنې سره سم د هرات ولایت او ایران ترمنځ هم د وسپنې یو پټلۍ جوړ شي. په افغانستان کې د وسپنې پټلۍ د جوړولو لپاره تیر کال افغان چارواکو د ترکمنستان، تاجکستان او چین له هیوادونو سره موافقه هم لاسلیک کړي. د فوایدامي وزیر خغلی بلیغ د سړکونو د ویجاړېدو لامل په موټرو کې ډیر بار وباله، خو ټینګار یې وکړ چې په راتلونکو سل ورځو کې به 228 کیلومتر سړکونه او 400 پلونه هم سروې کوي چې بیا د رغولو چارو ته زمینه برابرې شي. د 228 کیلومتر سړکونو او 350 متر پلونو ډیزاین د ولسو پروژو تدارکاتي کار پیل او د دولسو پروژو ګټه اخیستنه هغه څه دي چې د فوایدامي وزیر په سل ورځو کې د عملي کولو ژمنه کوي. خو اقتصادي کارپوهان د فوید عامه وزیر د ژمنې شعاري بولی او عملي کولو ته د شک پسترګه ګوري. یو افغان کارپو ډاکټر جاوید صافی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل لکه څنګه چې د فوید عامه نوی وزیر د سلو ورځو لپاره خپل پلان بیان کړ، کیدای شي وخت ځواب ورکړي چې څومره وي عملي کړی شي. پخوانی دولت هم لوی وادي خلکو ته کولی خو عملي کولی نه. کچیرته ډاکټر صاحب اشرف غنی او ډاکټر عبدالله پر اختیا په خپل منځو کې د اعتماد فضا رامنځته کړي، نور هیوادونه به هم دې ته قانع شي چې په افغانستان کې ثبات راتلونکی دی. ښاغلی صافی ویل چې د حکومت د مشرانو ترمنځ شتنه همغږي به د دې لامل شي چې په افغانستان کې وضعیت هیڅ ښه نه شي او یو شمېر مهمې پروژې به نیمګړې پاتې شي. د ویل چې افغان سوداګرو په څو وار له حکومت غوښتنه کړې چې د حلقوي سړکونو لویو لارو او اوسپنه پټلیو رغولو ته جدي پاملرنه وکړي. کارپوهان وی د دغو لوی لارو اوسپنه پټلیو او سړکونو جوړیدل به په اقتصادي پیاوړتیا کې لوی رول ولوبوي. صفی الله ستانګزای ازادي رادیو کابل.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو ټول ورځ د سهار له بجو د مخام تر و بجو پورې اوریدلی شئ. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي هڅې تیزې کړي دي چې د تقاعد په سیستم کې یو لړ بنیادي اصلاحات رامنځته کړي څو متقاعدین وکړی شي چې په اسانۍ سره له بانکونو تنخواګانې ترلاسه کړي. یو شمېر متقاعدین شکایت کوي چې د خپلو حقونو په ترلاسه کولو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. نور تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي تصمیم نیولی چې په سلو ورځو کې 50,000 متقاعدین په کمپیوټري سیستم کې شامل کړي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین اوریاخیل د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې نوی سیستم به متقاعدینو ته د تنخواګانو ورکړه اسانه، شفافه او له هر ډول درغلیو پاک کړي. مېرمن اوریاخیل وویل سره له دې چې اوس مهال په کابل کې د متقاعدینو د تنخواګانو د پروسې د شفافیت په مقصد یو کمپیوټري سیستم فعال دی، خو تصمیم لري چې دا سیستم له دې هم مجهز او پرمختللی کړي.
پلانای بعدی که ما داریم به خاطر شفافیت بهتر سیستم از این کرده هم دیم شفاف می سازیم.
د شفافیت لپاره چی پراتلونکی کې کوم پلانونه لرو؟ سیستم به لدې هم شفاف کړو. سیستم به بایومیټریک کړو چې هیڅوک دوه کارتونه ونه لري، او بل دا چې د متقاعدینو د وکالت سیستم به لمنځه یوسو، ځکه چې اوس مهال داس هم لیدل سوي چې د یو مړ یا شهید سوي په نامه اسناد جوړ سوي او وکیل یې تنخواه اخلي. دا او دا ډول نورې درغلي به لمنځه یوسو.
نړیوال بانک په 2009 میلادي کال کې د متقاعدینو د تنخواګانو د پروسې د شفافیت په مقصد په کابل کې د تقاعد د خزینې پر ریاست کې یو مجهز کمپیوټري سیستم جوړ کړ چې تر اوسه پکې شاوخوا 60,000 متقاعدین رجستر شوي او هر ورځ پکې لسلو څخه نیولې تر 200 پورې متقاعدین ثبتېږي. خو د کار او ټولنیزو چارو وزیر وایي چې اوس هم د متقاعدینو ستونزې په بشپړه توګه واري شوې نه دي او د تنخواګانو پر مهال له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي. مېرمن اوریاخیل دا هم وویل چې د دې ستونزې اوارې ته یو کمیسیون ګمارلې چې د تقاعد د خزینې له ریاست سره هر ډول فنی مرستې وکړي. مېرمن اوریاخیل وویل اوس مهال د هیواد په اکثر ولایتونو کې متقاعدین خپلې تنخواګانې له بانکونو څخه اخلي او هڅې روانې دي چې دا سیستم د هیواد په نورو ولایتونو کې هم فعال شي. کارپوهان وایي حکومت ته پکار ده چې په لومړي سر کې ټول متقاعدین په کمپیوټري سیستم کې دننه ظرفیتونه لوړ او د چارو دقیقه څېړنه وکړي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال عبدالسبحان مصباح په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کار او ټولنیز وزارت کوم تصمیم چې نیولای دا ډیر په ځای تصمیم ده. دا ډیر ستونزمنه خبر نه ده، یوازې یو تصمیم ته ضرورت لري. د ظرفیتونو روزل حتمی موضوع ده، قانون شته ده، پروسیجر له پخوانه هم شته، یوازې مدیریت کې لږ څه تغییرات ته ضرورت شته دي.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي اوس مهال په ټول هیواد کې سباندې 1,40,000 متقاعدین شته چې د تقاعد د ریاست او د مالیې د وزارت له لارې تنخواګانې اخلي. ویل کیږي قسم ارزونه وشي په ګڼو دولتي ادارو کې ډیری نور داسې کسان هم شته چې د عمر له مخې تقاعد ته جوړ دي او د متقاعدینو په شمیر کې به نور زیاتوالی هم راولي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي. عبدالتواب خپلواک له هلمند لیکي دا د سولې خبرې د وخت ضایع کول او د پیسو مصرفول دي. حمید الله د هلمند ولایت لیکي چې د دې ولایت امنیتي وضعیت ډیر خراب دی او حکومت باید غم وخوري. عبدالباری اکبر دوست له بقوا څخه لیکي چې سوله باید د ایران او پاکستان په ګډون نه وي، سوله باید د عربستان په منځګړیتوب وشي. دغه راز محمد وایس د هلمند ولایت د نادلیل ولسوالۍ څخه لیکي چې طالبان او حکومت باید په خپلو کې خبرې پیل کړي او دا خبرې هم باید رسمي خبرې وي. تاسو ټولو مننه چې ازادي راډیو ته مو د 1903 افغان بیسی مخابراتي شرکت لارې پیغامونه راسته ولیدي. موږ هم ستاسو پیغامونه هرو مرو په پروګرامونو کې درته خبرو خو پیغامونه ډیر زیات دي. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې 219 پروګرامونه لرو. د حقیقت څه دی او انصاف په لټه کې خو اوس به بیا هم صفي الله ستانزي ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
نن د خبرګولې اتویشتمه د روژې مبارکې لومړۍ ورځ د روژې په مناسبت ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل پیغام کې ویلي دي چې د لومړنیو موادو د بیو د لوړیدو مخنیوي ضروری دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تور پورې کړی چې په افغانستان کې نړیوال ځواکونه د مخدره موادو پر ضد عملاً همکاري نه کوي. د زابل په شاجوی کې نن سهار په یو ټرافیکي پیښه کې شپږ کسان وژل شوي او شل تنه نور ټپیان دي. هرات ولایت امنیتي چارواکي وایي یو شمېر هغه پخواني بندیان چې له زندانونو خوشې شوي اوس بیرته د طالبانو له لیکو سره یوځای شوي او د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې جنګیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي د داعش په وړاندې د عراقي ځواکونو د روزنې بهیر ورو شوی دی. د امریکا استازیو جرګې پرون د قانون هغه مسوده رد کړه چې له مخې د امریکا ولسمشر براک اوباما د تاړې ست چې له عراق ټول امریکایي ځواکونه سمدستي په یو میاشت کې وباسي. او د ناتو یو لوړ پوړی قمندان فلیپ ابریدلوف وایي د روسیې هغه پلان چې غواړي نوي لیري واټن وشتون کې توغندي چاټومي سرو کې لیکدولې شي و پیری دا د اټومي ځواک لرونکي مسول هیواد لپاره مناسبه نه ده.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور په انټرنیټ پاڼه کې د غرض د افغانستان او سیمې په اړه نور مطالب هم لوستلای او کتلای شي. د ازادي رادیو پروګرامونه هم د انټرنیټ لاره اوریدلای شي، البته صافي او واضح په انټرنیټ پاڼه کې د ویډیو فلمونه او د غرض عکسونه هم شته. د افغانستان نوی حکومت د فساد په وړاندې تر اوسه هغه مبارزه چې مخته وړي آیا اغیزمنه ده؟ په دې اړه مو د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د ارزونې او څېړنې د ګډې کمیټې له سرپرست سره د حقیقت څه دی په پروګرام کې خبرې کړې چې وروسته د انصاف په لټه کې له پروګرام سره یو ځای درته خبرو. خو مخکې له دې چې دوه اونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي، د افغانستان د روغتیایي ستونزو په باب یو راپور راخلو. په کابل کې یو شمېر ناروغان شکایت کوي چې دولتي روغتونونه هر څه پر دوی په پیسو خرڅوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مسؤلین هم دا ستونزه تاییدوي او زیاتوي چې د بودیجې د کموالي او کم امکاناتو له امله اوس مهال په سلو کې درې اویا د درملنې پیسې په خپله ناروغان پرې کوي. نور حال د مرزی احمد په رپورټ کې.
که څه هم ویل کیږي چې په دولتي روغتونونو کې د ناروغانو درملنه په وړیا ډول کیږي، خو ځینې ناروغان شکایت لري چې په یو شمېر دولتي روغتونونو کې په ناروغانو باندې درمل خرڅیږي. د نور د ماشوم د روغتیا او رابی بلخي ناروغانو له ازادي رادیو سره په خبرو کې د روغتیا وزارت نه وغوښتل سو په دې برخه کې عملی اقدامات وکړي. محمد عالم چې خپل درې کلن ماشوم د صحت طفل روغتون ته راوړی وویل چې په دغه روختون کې د ماشومان لپاره یو کنول هم په وړیا ډول نه ورکول کیږي.
مو صحت طفل ونه میاک شفاخونه صحت طفل
هغه روختون دی چې خپل ماشومان ورته بیايو، کنول هم ورته خپل اخلو. 15 افغانۍ نرخ دی. یو دانه لکسس پچکاری چې 15 افغانۍ قیمت لري هغه هم باید موږ واخلو.
دا سونځه پرته د ماشوم د روختیا له روختون څخه په ربی بلخي او نورو روختونونو کې هم موجوده ده. هغوی وایي چې د ډاکټر سره د ویزیت یا ملاقات کارت هم په ناروغانو باندې په 500 افغانۍ پلورل کیږي او بیا د ټاپې لپاره هم باید مسؤلینو ته پیسې ورکړل شي. سعیده چې نور روغتون ته راغلې، اولی احمد چې خپل مور د رابی بلخي روغتون ته راوړې، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
شمای ما درد میکده تا دوی
نموری وای سماستر گو درد که و نروختون تراغلم 500 افغانه میکرد وخیستو اوس بیا 500 افغانه اخلی او دوا ورکوی مسئولینو دی تاپی بخاطر 40 افغانه وخیستی او پا دولتی روختون که کمک بانده درمل پلورل کیگی
مادر خدا وردیم دواش بر ما فرق
مخپل مورا وستی او طول درمل پا مگ پلورل سوی او هر شی چه مگ تو وایی مگ مجبوریو چه پولاندی پسی ورکلو
هغوی دغه راز د عامې روغتیا وزارت نه وغوښتل څو د دولتي روغتونونو څخه په کلکه سر نه وکړي. په تیرو کلونو کې هم ناروغانو په دولتي او خصوصي روغتونونو کې د روغتیایي خدمتونو په اړه شکایتونه کړي. په عین حال کې د افغانستان د روغتیا وزارت هم دا ستونزه تاییدوي چې په دولتي روغتونونو کې درمل او نور طبي وسایل په ناروغانو پلورل کیږي. د دغه وزارت ویان وحیدالله مایار د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نړیوال دونران یوازې 20% روغتیایي خدمتونه تمویلوي، نو په همدغه خاطر له ناروغانو پیسې اخیستل کیږي. ښاغلی مایار زیاته کړه که چیرې د روغتیا قانون په دوهمه ماده کې تعدیل راشي، نو دغه راز په ټولو دولتي روغتونونو کې له ناروغانو څخه قانوني فیس اخیستل کیږي.
زه دا منم چې اوس مهال ټول ډاکټران له ناروغانو فیس اخلي. ناروغان مجبور دي چې له درملتونونو کنول او درمل واخلي، ځکه امکانات موجود نه دي. نو په همدې خاطر دا تعدیل سبب شو چې د فیس اخیستو سیستم قانوني شي. اوس مهال چې ډاکټران له ناروغانو پټې پیسې اخلي، نو د روغتیا قانون د دوهمې مادې په تعدیل سره دغه پروسه قانوني کیږي.
مایر وایي چې د روغتیا وزارت له ولسي جرګې نه غواړي سو د روغتیا قانون په دوهمه ماده کې تعدیل راولي. ولسي جرګې هم د روغتیا قانون دغه ماده تصویب کړې او اوس مهال د افغانستان د مشرانو جرګې د روغتیا کمیسیون په دغه ماده کار پیل کړی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د روغتیا قانون د دوهمې مادې د تعدیل له مخې په ټولو دولتي روغتونونو کې له ناروغانو څخه فیس اخیستل کیږي، خو البته بېوزلي کسان له دغه قانونه مستثنا دي. ویل کیږي چې اوس مهال په کابل ښار کې 14 دولتي او 9 خصوصي روغتونونه فعالیت لري. په عین حال کې ځینې کارپوهان وایي چې په تیرو 14 کلونو کې د روغتیا په برخه کې میلیونونه ډالر مصرف شول، خو د افغانستان د روغتیا وزارت تراوسه نه توانېدلی سو خلکو ته معیاري خدمتونه وړاندې کړي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په 4 بجو له ازادي راډیو نه.
انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته
خو مسؤلین څه وایي
کوټه ازریف وګړک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د لوګر ولایت هغه اوسیدونکو ته ځانګړي کړي چې وایي معلول دی او د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو مالیدونو وزارت تنخواه نه اجرا کوي.
زما نصیر احمد نوم ده، دا سلوګر نه غږیږم د بریک برک لوسپلی نه.
ستونزه مو څه ده؟
د موږ مشکل د مایوبین سره تقریبا دوه کاله کېږي چې منډه وایم د مایوبین ته بیا یو تاګ میاشت یو خبره کې چې اسناد اوس وخت تر شوی ده، بیا چې زوم بیا شپه وو میاشت تقریبا دوه نیم کاله موږ ته منډه کوم هلته اوس نه پوهېږم څه وکړم. په خدای موږ حیران حیران ده دولت ته یم. بس
ته چیرته معلول شوی؟ په کوم ځای کې؟
دو نیم کاله کې د اطلاعات له خوانه موږ ملول شوم ده. بس خلک مو ته ویل چې راځه د مېبینه اسناد جوړ کړو. دوه درې کاله کې من د اسناد مون نه جوړیږي. بیا په دوا کال موږ د اسناد جوړ کړ بیا دلته موږ ته 5000 روپۍ ولیکل بیا وایي کابل ته ځي کابل ته چې واره غلا تاته پیسې راځي هلته بیا وایي ټاپۍ نه ده خوړلی بیا د ټاپۍ ته بېرته راغلم ټول ته منډه وهلم وزارتونو ریاستونو ته بېرته زما اسناد ورغله کابل ته اوس شپږ میاشت کېږي چې نن راځي سبا راځي موږ ته چلونه کوي چل جوړوي تقلب کوي ډاکه بازي کوي موږ حیران یو سره
ته چې د لوګر د معلولین ریاست ته تللی له چا سره مو اړیکه نیوله د هغه څه وایي درته
هلته یو سړی ده چې شاغان میگی حاجي صاحب شاغان میگی هغه سره وایي اول سلامونه اچوم بیا چې حاجي صاحب شاغان ته سره هم خبره د موږ درته هغه فقط سګرټ پوست کوي وایي سبا راځي اول خو نیم ګنټې موږ سره خبره نه کوي بیا وایي سبا راځي بل سبا راځي ډېر مثلا جګه تلیفون هم واخېس ل چې په تلیفون کې بعض وخت خبره کوي وایي موږ ته تلیفون هم نکوه موږ خدای حیران یو موږ هم څه شی ده دا دولت نه غواړم دا دولت نه هیڅ شی نه
تاسو چې اول ټپي شوي نو اسناد هم جوړ کړه او د لوګر ولایت د معلولین ریاست ته خپل اسناد وړي دي
و ټول منلای دا د موږ اسناد د موږ خپل ائتلاف کابل ته هغه فرانسان شفخانه خپل د ائتلاف موږ وړي والته ټول هغه اسنادونه شته و منل د تنه د موږ مشکل نه تقریبا د موږ سلګونه نور داسې د خلک مشکل ده د خلک مشکل جوړي موږ ته چل وي بس موږ تانه غوړم چې دار هم دولت تاسو کومک کوي په دنیا دا سره کومک ټول په جیبونه چې خلک سره دوکه بازی کوي خلک پیسې نه لري چې ولایت ته ورشي پیسې ورکړي په خدای ټول خلک مظلوم ده ټول سره بس داسې دوکه بازی
اوس کوم نه هی معلولې
تقریبا درې سالور مرمی خوړلې مده بس یو د لاس نه اوس کار نه کوي بس داس ټاپ ولول د زه خپل بیکارم بیکارم تقریبا 2000 کله د اسناد په سمند و موک اوس اوس زه وایم چې زه نه پیسې غوړم نه کارت غوړم بس یو خبره ده چې نور هغه مظلوم د خل د هغه مظلوم بشارګان چې منډه منډه هغه سره نور چلونه باندې
ته چې پیسې نه غواړي اسناد نه غواړي نو څه غواړي
ګوره تقریبا 2 کله خو منډه مو ول اسناد پسه ولنن راز سبا راز ټاپې لگا دغه لگا بیا شپږ میاشت اسناد چې جوړ شو موږ ته 5000 روپۍ ول کېل بیا شپږ میاشت نور صبر مکه وای وای یو امضا یې ټاپه نه ده شوی برته د کابل نه راغله بیا ټاپه ټول تمام موږ نه تقریبا سلګون نور هم ټاپه ول لگاول
اوس تاسو اسناد چیرته دي
اوس اسنادونه موږ نه پیګم دغه سره د خلک وای کابل سره د مینیت سره د هغه الته امضا پاته ده امزای تقریبا وای نن صالح زی غیر اوری سبا زی موږ نه پیګم موږ خدای حیران حیران رقم استو زمات در شوی دا دولت ته موږ ته مولان داس دوکه بازی کې خل سره چل کې ظلم کې ټول
په اخر کې غوښته نه موڅه ده
بیچاره خف نورم غولاند مند ار اورز مند کنده خل موږ ته غلط فهمی کې مثلا موږ سره چل بازی کې وینن راشه سبا راشه موږ غلطی تو ګوره یو اسناد یو اسناد دو کال کې دو نیم کال کې خدای موږ اسناد پراته ده دو نیم کال کې کې موږ اسناد تو گیر نه راځي کوم عیب هم نه لري مشکل هم نه دی ده حق خلق هم وایي کې دو تا اسناد خې اول نمبر اسناد او یا 300 مقتدا لیکل ده او یو فساد تقریبا معلول لکله ده دا دا خر دا مصره در کوم کی موږ ایران تاسو خپل بس قضاوت کو بس موږ دا غوښته نه ده چې موږ سره نور مزوري چې مثلا موږ ال ترازه مخه موږ سره د اختیار و چې در هم د موږ خپل نق سرګردان نشم ده موږ د موږ تقاضا ده موږ نور د مسلمانان بچارګان چې حق کرای نه لري ال شز نار الکان منده وي بس هغه سره داسې معاملې کی
موږ د غستونزه د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو معلولین د وزارت لمرستیالی سره یا پایکان سره طرح کړه
ما از خود برنامه داریم و هر برنامه ما قسمی است که در ریاست های مربوطه
موږ خپل پروګرام لرو او هر پروګرام مو داسې دی چې په اړوندو ریاستونو کې یو منظم مهالویش لرو نو دغه مهالویش لمخې په بیلابیلو نواحیو کې خپل کار تر سره کوي او بیا په ټاکلي وخت دغه کار تر سره کیږي دا یو مسله بل مسله دا ده چې د نصیر موضوع ماوو سیړله اړوند رئیس ویل چې د نصیر په نامه به ډیر خلک وي نو د دې لپاره دوی کولای شي چې راشي او خپل ورقه ماته راوړي او لمک سره اړیکه ونیسي چې وګورو ستونځي چیرې رسیدلې دا کار به هم وکړي خو له هغه پرته کولای شي چې خپل ورقه ماته راوړي مکمل شهرت خپل ماته راکړي زه هم کولای شم دغه موضوع تعقیب کړم خو که حقوق لسو مخ کې کلونو وي په دې اړه سناسس ستونځي شته چې دوی د انتظار وباسي تر څو چې
نشو کړای اجازه واخلو ځکه چې تاسو پوهیږئ چې د هر کال پیسې بیرته زی او موږ بیرته احکام اخلو په هغه صورت کې چې بودیجه بس شي او موجوده وي نو بیا په هغه صورت کې موږ کولای شو چې بیا د دوی د تیرو کلونو هم ورته اجرا کړو خکه دوی زموږ له نظر یا د مثال په توګه په جګړو او یا بمبارۍ کې یا چاودنو کې ټپی شوی وي او معلول وي نو بیا د قانون لمخې ورته حقوق ورکول کیږي
تاسو له نسیر سره څه همکاري کولی شئ هغوی ته څومره ډاډ ورکولی شئ چې دوی به تاسو ته درشي او تاسو به یې مشکل حل کړئ
خپله ورقه دې په مستقیمه توګه ماته راوړي زموږ دفتر هر کله خلاص دی نو سکرتریت ته دې خالد ته راشي هغه دې مسلې په جریان کې دی مسله تعقیبوي او د لوګر له رئیس سره په مستقیمه توګه خبرې کوي اول به اسناد وکتل شي که په هغه کې لیکل شوی وي چې دا کس په جګړه کې ټپی شوی وو نو موږ بیا ورسره مرسته کولی شو
تاسو هم کولی شئ خپل ستونزې له موږ سره شریک کړئ زموږ د ټلیفون شمیره ده 029829013
حقیقت څه دی؟ لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
دلوی وبخون کې خدای په نوم د ازادي رادیو قدر منوریدونکو السلام علیکم د حقیقت سره په اوسنی پروگرام کې د اداري فساد پر وړاندې د څارنې او ارزونې خپلواکي او ګډي کمیټې اجرایی سرپرست خغلې عبدالعزیز آریایی زموږ د پروگرام میلمه ده خغلې آریایی ډیر زیات ستړي مشه بخیر راغلی
مننه
خغلې آریایی د پام چې د ملي وحدت حکومت له تشکیله ډیر وخت تیریږي تقریبا شاوخوا لس میاشتې کېږي چې دوی خپل کار عملاً پیل کړی دی د اداري فساد پر وړاندې په مبارزه کې دوی څومره کامیاب پاتې شوي دي ستاسو په نظر
په دې کې شک نشته چې د ملي وحدت حکومت په لست مشکی یا کمتر از د لست مشنه ډیر مشکلات د دوی په مخ کې وو د دې مشکلات څخه در راوتلو د پاره دوی ډیر هڅه کړې دي یو مشکل یو مهمه مشکل هم دا وو چې څنګه د حکومت وکړي شي چې د فساد په وړاندې خو مبارزه وکړي په دې کې کم از کم یو شی چې دوی کړې دي سیاسي اراده را منځته کول وو چې دوی وکړي شو چې یو سیاسي اراده رامنځته کړي او بعضی داسي کار یا عملی نخي راغلي دي چې من کول شو چې دغه په اساس وو یا حکومت وحدت ملی په مبارزه علی فساد کې کم از کم یو اراده سیاسي اراده لري
په خواني ولسمشر حمید کرزی هم په وار وار سیاسي اراده خودلې په مجلسونو کې ویل چې موږ فساد ورکو او فساد پر وړاندې مبارزه په اراده کې خودلې البته نیت درلود چې داسي یو کاروږي خو دا چې ونه شو یا تر یو حد پورې دا کار وک خو بیا هم افغانستان د فساد برخه کې لمړی او دوم مقام درلود په تیر وخت کې دوی هم اوس هغه سیاسي پالیسی تعقیب ایستاس په نظر څومره بدوی وتونی چې دغه خپل خبري واقعا عملی کړي
د مخکنی حکومت په وخت کې داسې خاص شخصیتونه چې په فساد کې خل وو او د حکومت لخوا د هغوی باندې فشار راول شوی وي داسې خاص موارد نه وو په دې حکومت کې موږ ګورو چې یو خود کابل بان خبره د دې سره سره چې موږ منو چې په دې کې هم ډېر تیروتنی وو خو ورسره د یو سیاسي اراده وو چې وو خیل شو رئیس جمهور لخوا او هغه پسې هم کم از کم یو قضاوت وشو او دویم هم دارنګ لکه تاسو اوس ګوره چې په هرات کې رئیس جمهور زی او د هرات لوی عالی رتبه مقامات چې په فساد کې خیل وو هغه سرانواری تعریفی کوي هم دارنګ د انکشاف شری خبره چې نوې تاسو ته معلوم ده چې د هغه رئیسان چې په فساد کې خل وو هغه برانواری معرفي شوې ده او داسې خو ګامونه خسته دي چې لکه د دې سره چې ډېر مشکلات دي په دې حکومت کې نشي کولی چې یو وخت کې ټول کسان معرفي شي خو یو داسې نخ کاری چې
فساد موجود دی حتما
فساد خو ډېر زیات موجود دی او موږ دا نه وایو چې فساد باندې ډېر زیات اغیزه کوي دغه کارونه خو یو اراده مستشویده او پلانونه پکې تنظیم شویده چې د ملی وحدت حکومت فساد په وړاندې مبارزه ته چمتو ده
سمده یعنی اوسنی چارواکي هم چې نوې شوی دي حتی دوی هم په یو نه یو ډول په فساد کې ښکیل دي
نوې چارواکي چې کوم معرفي شوی دي اکثرا د سي خلکو چې لکه مونږ او تاسو با خاص دستی پوزیشنونه که کار نوکره چی اقوی بانده فساد خبر اطلاق چی خب زما نظر داده چی من از هم در وقت چی فیصله و کچی در خلق فساد سر مبارزه کوی که پخپل فساد بانده بیا غرقی
یعنی پخپل هم در حکومت تا وقت ورکول دیده لپاره چی دوی کم وقت تیر کرده ده در خپل هم پی اوڈول بانده هاگوی تا در فرصت ورکی چی کارونه لکس سستو کی یعنی پا چتکی سر در فساد مبارزه عملی نکری دیتا پام چی اروپایی اتحادیه هم خبرداره ورکرده که فساد ورک نکری مگه خپل امرستی بنده او کموی نو دغه وخت ورکول هم دوی ته یو جرأت ورکی چې بلاخره په دغه کار کې لکس ضعیف عملو کی ستاسو په نظر څنګه چې تک خبرګون باید وښودل شي چې حکومت مجبور شي چې بلاخره فساد ورکړي
دا بالکل تاسو سره موافق یو او ستاسو هغه مخنی سوال چې وو د دې په اړه وو چې دغه شخصي خبره د وزیران او د نوې چارواکو دغه په اکل از موبایل چې دغه باندې خاص معلومات نشته چې در فاسید وو کنه او مخې دسي چانس هم ورته میسر شوی نه وو د حکومت سست عمل کول په هر از مونږ هم نگران یو او ټول افغانستان خلق نگران دي خود د دې سره سره مونږ باید وو منو چې حکومت ډېر مشکلات لري او د دې سره سره د حکومت نوې تصمیمونه چې په دویم سلورنیز پلان کې چې کوم پلانونه لري په ټول وزارتخانو کې خاصتا هغه وزارتخانه چې موږ سره وزیران صحبت کړی دي او شریک شوی دي هغه پلان موږ سره موږ ګورو چې یو ټاپ اولویت او یو مهم اولویت چې دی از فساد سره مبارزه خبره
شول چې ازین وزیرانو تاسو سره خبري کړی اندي په خپل سرلوزنی پران کې زینو د فساد ورکول هم شامل کړی دي آیا تاسو همکاري ورسره کړی داسې د همکاري زمينه مو برابر کړی چې له دوی سره همکاري وکړي
بالکل د همکاري زمينه هم مخکې خو په دې کمیټه کې یو سو ارجابیان شوی او په غوي وزارتخونو کې لکه کار او تولنیز چارو وزارت او د لوړو ذکر وزارت او کډوال وزارت په دې وزارتخونو کې موږ مخه ارزیابی درلود او د فساد په وړاندې زیانمنول تشخیص شوی او په هغه وزارتخونو کې هغه سره موږ شریک کړل او هغه هم ډیر زیات تعهد سره موږ سره ژمنه درلود چې هغه په سل ورزنه پلان کې تطبیق لپاره او زموږ سفارښتنه د تطبیق لپاره کار وکړي
او باوري هستی چې دا ستاسو سفارښتنه به تطبیق کړي
یو سو پرمختګ شوی دی لکه کار او تولنیز او چارو وزارت او همدارنګه او مهاجرین وزارت کې موږ پیشرفت ګورو پرمختګ ګورو په نورو کې زمونږ تیم اوس هم وزارتخانو سره د نظارت د لپاره تللی دی زمونږ په شپږ میاشتنی راپور کې د من خواره کلو چی کم زایی که سوم را پیشرفتونه و پرمختی ها شده
دقیقی پوتون این تاسو متعهدی هستی چی خپراوه کتسنگه
بلکل من متعهدیو و مستقلانه دول سر خپراو وزارت خانو که اگر دستی کم پیشرفت شویوی اقعب انشالا خلکو تا بلانده که
اوزنی چارواکی دیر وقت پخوانی چارواکی ملامتوی چی فساد لحقوی نمونگ تا پا میراس را پاتی ده آیا واقعا دا مسئله تاسو تاییدوی او کدوی زان به کمکاری یا ده ضعیف عمل و ده ضعیف کرن و ده پتاول و لپاره ده خبره که بالاخره
تاسو ته معلومه ده چې په یو کال کې د یو بد وضعیت راغلی و د بحران انتخاباتی لوجنه یو خلای قدرت موږ ویل شو هغه وخت په هغه وخت کې ډیر زیات مشکلاتون هم خلکو ته او حکومت ته رامنځته شو د هغې نه مخکې هم د رئیس جمهور کرزی په حکومت کې دغه لوی سیاسي اراده چې د فساد په وړاندې مبارزې لپاره ضرورت دی دومره نه و په دې کې شک نشته چې د مخکې نه فساد تقریبا د دیار لس کالو نه تر اوسه پورې شکل نیولې دی او یو سترکچر پیدا کړی دی په دې کې چې ډیر سخت دی چې مبارزه پکې ډیر آسانی سره وشي خو دغه سیاسي اراده چی پیدا شو او اوس خلق پدی باندې تقریبا باورمن شوی دی چی رئیس جمهور غنی مبارزه کوي علی فساد په وړاندې. خو دا یو خنخ دی او کول شي چې دا ان شاء الله موفق شي.
د زینو په خوانی چارواکو د ولسمشر زینی دوستان د په خوانی ولسمشر البته د لمړي مرستيال او د زینو نور لوړرتبه چارواکو دوستان په فساد کې ښکیل بلل شوی یا په دې تورونه پوري او چې مثلا فساد کړی دی. مثالونه هم ډیر ژوندۍ مثالونه موجود دي چې د بانکونو په سقوط کې مثلا دوی ویل کې دي چې لاس لري داسې تورونه په هغوی لګول شوي او دوسیې وړاندې شولې په محکمو کې. اوسني چارواکي چې له هغوی نه جلا راغلي دي مثلا داسې چارواکي وو چې یا په هغه وخت کې ول یا نه ول ډېرې نوې تیرې دي، دوی سره هم داسې یو ستونزه شته که څنګه؟ د دوی خپلوان هم استفاده جویي کوي د دوی له نمونه که څنګه؟
در اوسه پورې خو په دې داسې خاص نخې نه لرو چې هغې باندې قضاوت وکړو. دا به پریژدو د روستانی ورځو ته او کلونو ته چې وګورو د کی کنه تر اوسه پورې داسې خاص نښې نشته چې هغې پسې تبصره وشي.
مننه. د ولسمشر کرزي په دیارلس کلنه تقریبا څوارلس کلنه دوره کې څومره فساد شوی ستاسو په نظر؟ او اوس وخت هم دغه فساد روان دی که واقعا همدغسې روان واوسي ستاسو په نظر دا دواړه به څومره د مقایسې وړ وي؟ کوم یو به ډېر وي؟
فساد خود ډېر انواعی لري او په هر نوع چې ګورو ولسمشر کرزی په وخت کې ډېر مشکلات وو او تر اوسه پورې هم هغه مشکلات روان دی. داسې نه وایو چې حکومت په ولسمشر غنی حکومت کې داسې څه کمواری ډېر زیاد راغلی. خو دغه سیاسي اراده چې ځان رئیس جمهور غنی او دواړه رهبرونه ښودلی دي دا یو داسې کاریږي چې لږ تغییرات په وزارتخانو کې راغلی دي، په خدمات عامه کې راغلی دي. لکه مخکې که تاسو اداري کار د پاره چې ضرورت و تاسو دغه مثال په ډول پاسپورت واخلی یا داسې یو تذکیره واخلی، په هغه کې ډېر زیات ستونزې و او رشوه هم پکې ورکول ډېر زیات مسایل و. خو اوس دغه لږ کم شوی دی، نه وایو چې بالکل.
ښاغلی عبدالعزیز آریایی د اداري فساد پر وړاندې څارنې او ارزونې د ګډې خپلواکې کمیټې رئیس سرپرست، تاسو نه مننه چې موږ سره په دې پروګرام کې خبرې
وکړې.
سفر باندې روان شو زه او ته غاړه په غاړه په سفر باندې روان شو یو ورځ و ما ژړلې سر مستا پر ولی کے کو ستا پستر کو کی چورک شوم دا جہان میں واڑ پری کو یو اورس تشا میر من ویز یو آسے ستا پاچاوم پاچا نو ستا بندی و دوستر کو نہ پناوم یو ورځ و مونګستړي لدې دومر ډېر خلکو لاس په لاس دوه وړي لدې دومر ډېر عاشقان و عارفان و زاوتو دزالا خار پا کچو کی سرگردان و زاوتو یو او راز و ستال
غمای غوارم زمان لفظونه بکارنه